رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
قطر ته د افغان دولتي پلاوي سفر ځنډیدلی. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ترهګرو د دوو بسونو څوارلس مسافر وژلي. او د امریکا لوی څارنوال د 2016 کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د رابرټ مولر ریپورټ کانګرس ته وړاندې کړ.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغان حکومت د وژل سوو امنیتي ځواکونو کورنیو بې ځایه سوو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کسانو ته د استوګنې 14,000 نمرې ویشي.
لړۍ دا شروع شوې ده چې موږ هغه مستحق کسان ته نمرو ته ضرورت لري، خصوصا د فرمان له مخې او ته موږ نمرې ویشو.
نن د کندهار لسګونو اوسیدونکو د سولې ژغ په نوم د سولې په ملاتړ پراخ لاریون وکړ.
یو ارمان لري د سولې د فاره چې خپل وطن جوړ ودان آباد او سمسوره اوسي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سمیع الله جلالزی او زه شفیع سردار تاسو وایو.
د ملي یووالي حکومت ته یوې نږدې سرچینې د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ راډیو ته وویل چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د 250 کسیز افغان دولتي پلاوي سفر یوې نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی دی. په پام کې وه چې د افغان سیاسونو، مدني ټولنې او افغان حکومت د استازو دا ګډ پلاوی نن له غرمې وروسته له کابل څخه دوحې ته تللی وای. بلخو افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیل ول وایي چې د سولې په برخه کې د رامنځته شوي فرصت څخه باید استفاده وشي او د سولې لپاره بین الافغاني هڅې ګړندۍ شي. د ښاغلي زاخیل ول په باور هغه کسان چې د افغانستان د نظام استازیتوب کوي لا زیات یووالي ته اړتیا لري. بلخو په پاکستان کې د طالبانو د رژیم په خوانی سفیر مولوی عبدالسلام ضعیف د غونډي د ځنډیدو په اړه وایي
د لیست تراکم له وجې دغه خان دی ځن چې دی دا راغلی دی چې کېدای شي دا تر اوسه پر بحث هم لاندې وي. هغه لیست چې طالبانو مخکې ورباندې موافقه کړې وه، هغه لیست کې حکومت بیخي زیات تغییرات راوستلي دي.
تر اوسه د ځنډیله څرګند نه دی، خو یوې سرچینې امریکا غږ ته د ځنډیله تخنیکي دلایل ښودلی ویلي چې د رامنځته شوي ستونزې د هواري لپاره هڅې روانې دي.
افغانستان د 2019 میلادي کال د بی پولي رپورټ ورکوونکو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیواله درجه بندي کې د تیر کال په پرتله درې درجه شاته تللی او د نړۍ په 180 هیوادونو کې 121 ځای خپل کړی دی. نور حال من سادات راکوي.
آر اس اف نن د پنجشنبه په ورځ یعنی د وری په 9مه د نړۍ په 180 هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی چې په تیر کال کې د 14 افغان خبریالانو او د رسنیو د همکارانو وژل کېدل او 2013 کال پراخې ناامنۍ له امله افغانستان د دغه سازمان د 2019 کال د رسنیو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې درې درجه شاته تللی دی. افغانستان په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې 13 ځای نیولی و. اوم کال افغانستان د آر اس اف په نړیوال لیست کې 130 هیواد و. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د بی پولي راپور ورکوونکو د سازمان آر اس اف په نړیواله درجه بندۍ کې شاته تللی دی. د بی پولي راپور ورکوونکو سازمان آر اس اف هر کال په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ په اړه خپل نړیواله درجه بندۍ خپروي.
افغان حکومت د وژل شویو امنیتي ځواکونو کورنیو بې ځایه شویو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کسانو ته د استوګنې 14,000 نمرې ویشي. د افغانستان د کور او ښار جوړونې وزارت وایي چې د دولتي ځمکو بانک د پروګرام له مخې په 2,000 جریبه ځمکه کې 14,000 نمرې ډیزاین شوي او اړمنو کورنیو ته به وویشل شي. د دغه وزارت ویاند او د اړیکو د دفتر مسؤول حشمت الله ناصري د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د وژل شویو امنیتي ځواکونو کورنۍ بې ځایه شوي او بیرته راستن شوي کډوال په دغه پروګرام کې شامل دي. د ښاغلي ناصري په وینا د ویش لړۍ په هرات او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه خبرونه اوري. یو امریکایی تابع چې له طالبانو سره د همکاری په تور په 40 کاله باندې محکوم سوی و، له 18 کاله زندان وروسته آزادیږي. جان واکر لینډ په 2001 میلادي کال کې پر طالبانو د امریکا له برید وروسته په افغانستان کې ونیول سو. هغه چې په امریکایي طالب مشهور دی، په 40 کلنۍ کې د طالبانو د رژیم د ړنګېدو 2 میاشتې مخکې له یمن څخه افغانستان ته تللی و او له طالبانو سره یو ځای سوی و. نوموړی هغه مهال چې د ښوونځي شاګرد و، له مسیحت څخه اسلام ته مخه وکړه او یمن ته ولاړ څو عربي ژبه زده کړې. چارواکو ویلي ټاکل سوې ده واکر لینډ چې اوس 18 کلن دی، د روان کال د مې په میاشت کې د امریکا د انډیانا له زندان څخه آزاد سي. له وخت څخه مخکې د هغه د آزادېدو علت په زندان کې د نوموړي نیک چلن ښودل سوی دی.
په پاکستان کې یو شمیر ترهګرو چې د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و، د هغه هیواد په جنوب لویدیځه سیمه کې د اورمارا خارګوټي ته نږدې د 2 بسونو په درولو 44 مسافر وژلي دي. د بلوچستان د پولیسو د مشر محسن علي بټ په وینا دا د هدفي وژنو یو برید و او د برید کوونکو شمیر 40 تنو ته رسېده. د بلوڅو د جدای غوښتونکو ائتلاف د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او د یوې اعلامیې په ترڅ کې چې ژورنالستانو ته یې لیږلي ویلي چې دا کسان ځکه په نښه شوي چې د پاکستان په پوځ کې دنده ترسره کوله.
د شمالي کوریا حکومتي رسنۍ وایي داسې وسله یې ازمویلې چې د تاکتیکي لارښوونې وړتیا لري. د دوی مشر کیم جون اون د نوې تاکتیکي وسلې ازموینه په خپله وڅارله او د څرنګوالي مشرتوب یې هم وکړ. د امریکا د دفاع وزارت د 4 شنبې په ورځ ناوخته هم دومره وویل چې دوی په دې رپورټ خبر دي. د دفاع وزارت رپورټ دا تفصیل نه دی ورکړی چې تاکتیکي وسله د اوږده واټن توغندۍ نه دی چې امریکا یې ویشتلی سي. د وسلو ازموینه د شمالي کوریا داسې یو لنجمنه مسله ده چې له امله یې پر هغه هیواد باندې د امنیت شورا او د امریکا حکومت بندیزونه لګولي دي. جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې کیم جان اون په بشپړه توګه له خپلو اټومي وسلو څخه لاس په سر سي، په مقابل کې به بندیزونه ترې لیرې کړي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار اعلان کړی چې د 2016 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال د ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز ټیم او روسیې ترمنځ هیڅ ډول سازش موجود نه و. ښاغلی بار دا څرګندونې د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د مشر رابرټ مولر د راپور د خپرېدو په درشل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. هغه وویل د روسیې دولت هڅه وکړه چې زموږ د ټاکنو په بهیر کې مداخله وکړي، خو د ځانګړي کمیټې د هر اړخیزو څیړنو په پایله کې اوس پوهیږو چې ښاغلی ټرمپ او یا هم د هغه د کمپاین هیڅ غړي له روسیې سره سازش نه دی کړی. د ویلیام بار لخوا د دې راپور خپرېدل چې یو شمیر برخې د محرموالي له امله پټې ساتل شوې، د امریکا په کانګرس کې به په نوې موضوع بدل شي. همدارنګه داسې انګېرل کېږي چې دا موضوع به د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په یوه تاوده بحث بدل شي. ولسمشر ټرمپ د ویلیام بار له خبري کانفرانس 2 شېبې وروسته په ټویټر کې د خپل یوه تصویر په ایښودلو سره ولیکل، د کین ارخو رادیکال دیموکراتانو لپاره لوبه پای ته ورسېده. او وروستی خبر چې د امریکا د ولسمشر لور ایوانکا ترامپ په آج ساحل کې د هغو ښځو لپاره چې د کوکا د تولید په صنعت کې کار کوي 2 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. ایوانکا ترامپ د لویدیځې افریقا هیوادونو ته په 4 ورځني سفر تللې ده. د دې سفر مقصد دا دی چې د لویدیځې افریقا د هیوادونو د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونه برابر شي. ایوانکا ترامپ د 4 شنبې په ورځ په آج ساحل کې وه. هغه هڅه کوي چې په مخ په انکشافو هیوادونو کې د امریکا هغه ابتکار پر مخ بوزي چې د ښځو لپاره د کاروبار د پیدا کولو شرایط برابروي. له همدې امله هغې د کوکا د تولیدونکو کروندګرو کورنیو سره چې د کرنې په څانګه کې کار کوي په یوه عالي غونډه کې خبرې وکړلې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مد امریکا ژغ آشنا رادیو څو اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. قطر ته د افغان پلاوی سفر د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلې دي. په پام کې و چې 250 افغان سیاستوال، حکومتي چارواکي، مدني او ټولنیز فعالان نن له کابل څخه دوهې ته ولاړ سي، تر څو د راتلونکي شنبې او 1 شنبې په ورځ د طالبانو له پلاوي سره د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم سرچینو د دې سفر د ځنډېدو عوامل تخنیکي ستونزې بللې، خو د دې پلاوي غړي وایي چې افغان حکومت او طالبان د دواړو لورو لخوا له اعلان سوو لستونو سره مخالفت ښودلی دی. په دې باره کې پام وکړئ. د حکمت سروش رپورټ.
د ټاکل سوی و چې افغان پلاوی نن تر غرمې وروسته له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره له کابل څخه قطر ته روان سي، خو دا سفر تر نامعلومې مودې ځنډېدلی. د دې پلاوی یو غړی وایي چې د غونډې د ګډونوالو د لیستونو پر سر ناندري روان دي.
تر ثانی امره پورې مونږ ټول ماتل یو، او په غیر رسمي توګه داسې ګونګسې دي چې په قطر کې یو بل لست جوړ شوی دی. هغه لست دوی لیږلی دي کابل ته، او هغه لست د حکومت د افغانستان حکومت لخوا منل شوی نه ده. په دغه خاطر قطر دوهې ناسته نامعلومه ناسته ده، معلومه مشخصه نه ده چې څه وخت کېږي که نه کېږي.
افغان حکومت دوه ورځې وړاندې د قطر د ناستې لپاره یو 250 نفریز لیست اعلان کړ، خو طالبانو پر دې لیست نیوکه وکړه او وی ویل چې د دې لیست محدود مخور به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي.
متاسفانه چې د قطر د غونډې په اړه ډېر ستونزې پیدا شولې، په داخل کې ستونزې دي. مشتمل لرو چې پاینده کې دغه ستونزې له منځه ولاړ شي، او که چیرته دغه ناسته وسی پرته له شکه چې د سولې په اړوند یو ښه پرمختګ به وي.
بلخوا افغان سیاستوال حضرت عمر زاخلوال وایي چې د سولې په برخه کې د رامنځته سوي فرصت څخه باید استفاده وسي، او د سولې لپاره بین الافغاني هڅې ګړندۍ سي. د ښاغلي زاخلوال په باور هغه کسان چې د افغانستان د نظام استازیتوب کوي لا زیات یووالي ته اړتیا لري.
په دې پراګندګۍ کې که په سوله کې پرمختګ هم وشي، پلي کول ستونزمن دي. خدای مکړه کله دې فرصت څخه ګټه پورته نشي، شکونه او ابهامات وجود ولري. موږ یې مثالونه تر دې وړاندې په افغانستان کې لیدلي چې دا بې باورۍ بیا خپل تاثیرات لري.
د دوهې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز چې د دغه بین الافغاني ناستې کوربتوب کوي وایي چې شاوخوا 300 افغانان به د راتلونکي شنبې او یک شنبې په ورځو د دغه مرکز په نوښت په خپلو منځو کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه دا چې په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي، نو په پاکستان کې افغان مهاجر وطن ته د بیرته ستنېدو لپاره څومره لیواله دي؟ موږ په دې باره کې په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس عبدالحمید جلیلي سره مرکه کړې ده. ښاغلي جلیلي، په پیل کې وویل
تاسو په دې ورځ کې معلومه ده چې لا ژمنې خلاص شوې په سرلی راغلی دی، او بعد د هغې نه روژه را روانه ده. د روژې نه وروسته بیا به دلته څه امتحانونه د ماشومانو وي. خو موږ امید لرو چې لړۍ د ریپارټیشن یا د عودت به بیا تېزېږي. خو دا چې لکه څنګه چې مهاجرو په منځ کې دا ذهنیت پروت دی، او هغه دا چې انشاءالله که سږ کال کال وه کال لا کول هغه به د صلحې کال وي، او چې کله د صلحې کال وي زمونږ وزارتونه او زمونږ داخل د افغانستان حکومت دغه ټول به دې ته فکري او نظریاتي اوس تقریبا آمادګي به نیسي چې یو ډېر تعداد مهاجرین ته د تګ زمینه افغانستان ته مهاجر مساعد شي.
نو وطن ته د مهاجرو د بیرته ستنېدو سره به افغان حکومت د دوی عمده ستونزې په نظر کې ونیسي؟
د افغانستان حکومت د خپل وس او توان په اساس باندې چې په افغانستان کې مهاجرینو ته چې کوم پلان لري د هماغې په اساس باندې مهاجرینو سره کومک او مرستې کوي. هغې ته ځمکه ورکول کېږي، هغې ته شلټر ورکول کېږي، هغې ته نور کومکونه او نقدي مرستې ورسره کېږي. بینان بیا هم د افغانستان حکومت د بحران ملک دی، هلته جګړه روانه ده، مشکلات دي، تکلیفونه دي. څومره چې د افغانستان د حکومت استطاعت او طاقت دی هغه مهاجرون کې همیشه کوي. یو تاسو ته په دې اساس معلومه چې 2002 نه تر اوسه پورې ټول افغانستان څه سوي 2 میلیونه مهاجرین ستانه شوي دي. اکثریت چې په داخل د افغانستان کې په اداراتو کې وګوري، په حکومت کې وګوري، پارلمان کې وګوري، هغه څوک دي چې یو ځل مهاجر شوي وو. نو د خپل وس او توان په اساس باندې افغانستان حکومت هغې مهاجرینو سره مرستې حکومت کوي.
آیا مهاجر غواړي چې وطن ته ولاړ شي په اوسني حالت کې؟
نو بنیادی موضوعات درې څلور دي. یو دا چې په داخل د افغانستان کې د مهاجرینو د نه تک چې موږ کومه موږ سره کوم سروې ده یا موږ سره چې کوم موږ پرې پوهېږو، دا ده چې د سرپناه خبره ده چې افغانستان کې دوی ته ځمکې ورکړی شي. دوهم موضوع د کاریابی خبره ده چې په داخل د افغانستان کې دیتا کار پیدا شي چې څو کولای شي چې د ژوند خپل وساج ژوند تیر کړي. دریم امنیتی مسائل هم دی په داخل د افغانستان کې او یو تعداد به داسې وي چې سیاسي قناعتونه به هم ولري. افغانستان حکومت پالیسی په همدغه اساس باندې چې وکولی شي داخل د افغانستان کې خلکو ته ځمکې ورکړي، د کار زمینه ورته مساعده شي او د امنیتي مسایلو او سیاسي قناعتونو په اساس باندې د صلح پروسه روانه ده او چې وکولی شي چې افغانستان کې یو صلح او امن راشي، انشاءالله دغه مسایلو په کمیدو سره به مهاجرین افغانستان ته لاړ شي او مهاجرین وړي چې افغانستان ته لاړ شي. او بس خو بیا هم یو سناسه مهاجرین اوس روان دي، خو د هر کال په دغه وخت کې چې موږ او تاسو اوس قرار لرو په دې وخت کې ریپارټیشن یا دعوه د تندازه عمره تیزه نه وي.
څېکور ودان ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د کندهار لسګونو اوسیدونکو د سولې ژغ په نوم د سولې په ملاتړ لوی مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه او په جګړه کې لشکیلو خواو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره د اغیزمن ګامونه پورته کړي. په دې باره کې پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ.
په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریونکوونکو د سندسي اوربند او په قطر کې د افغان سولې لپاره د خبرو د مثبتو پایلو غوښتنه وکړه. لاریون د ښار له مرکزی برخې شهیدانو څلور لارې څخه پیل او تر احمد شاهی لوبغالي پورې دوام وکړي. په دې لاریون کې تر ډیره د کندهار عام اوسیدونکو او د جګړې قربانیانو برخه درلودل.
ټول هغه کسان چې په ځمکه کې یو درد لري، یو ارمان لري د سولې لپاره چې خپل وطن یې جوړ ودان آباد او سمسوره اوسي او په خوشحالۍ او سوله امن کې ژوند وکړي.
لاریون کوونکو وروسته په احمد شاهی لوبغالي کې غونډه وکړه او جګړه وغندل. دوی پر نړیوالی ټولنې او د سیمې پر هیوادونو هم ژغ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د خپل مثبت رول ادا کړي. د جګړې قرباني مېرمنې هم د نننې لاریون یو برخه و. د جړې ولسوالي اوسیدونکې او د جګړې یو قرباني مېرمن داسې وایي:
موږ سوله غواړو، موږ جنگ نه غواړو، موږ جګړه نه غواړو، بس په شوي شي دل دا څو کال کې شي جنگ دی جګړه ده، سوله دې ما به سره سي د کندې نه غواړو دی وسې دي چې ما نه غواړو دی وسې، بس د نازک زبانانو لو دی بالا بس کې نازک زبانان دي ته به کې خور سړی خور مور لري طالب څوک دی اسکر څوک دی په ټول په دغه مشکلات کې د یو مور اولاد یو په طالب کې یو اسکر کې تر ټول ته به کې تاسو ولې داسې کوي د کندې غواړو کې دی چې غواړو کې بس خاص وکړي.
په کندهار کې د سولې په ملاتړ د ولسی خلکو د لاریون د امنیت لپاره نن په کندهار کې زیاتره اداري رخصت وي او د ښار په داخل کې د عامو ترافیکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګیدلی وو. د غراز له کابل څخه د هرات او له هرات څخه د کابل پر لوري له کندهار ښار څخه تیریدونکي باروړون کې لاري هم د سلورو ساتونو لپاره د سړکې وي او بلې خوا ته درول سوي وي.
الله دې پر مړ باندې سول راوړي. اللهم يا بجي السماوات والارضي.
عمومي باور دادی چې دوامدار جګړو تر بل هر چا زیات د عام خلکو ژوند زیانمن کړي او د سر زیان یې ورسولي، ځکه خو د سولې راتګ ته شیبې شمیري. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، افغان حکومت د وژل سوو امنیتي ځواکونو کورنیو بې ځای سوو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کسانو ته د استوګنې 14,000 نمرې ویشي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال لیمی نیازی رپورټ راستولې دی.
د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت وایي چې د دولتي ځمکو بانک د پروګرام له مخې په 12,000 جریبه ځمکه کې 14,000 نمرې ډیزاین شوي او اړمنو کورنیو ته به وویشل شي. د دغه وزارت ویاند او د اړیکو د دفتر مشر حشمت الله ناصری د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د وژل شوو امنیتي ځواکونو کورنۍ بې ځایه شوي او بیرته راستانه شوي کډوال په دغه پروګرام کې شامل دي. ښاغلی ناصری وویل چې د ویش لړۍ په هرات او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوې ده.
او اوس لړۍ دا شروع شوې ده چې موږ هغه مستحق کسان چې نمرو ته ضرورت لري خصوصا د فرمان له مخې او ته موږ نمرې ویشو. خوشلنۍ کمرغه په تیرو دریو څلورو میاشتو کې موږ په دې وتوانېدو چې په هرات کې، په کابل کې او په ننګرهار کې د اړتیا وړ ځمکې د فرمان د معیارونو او دغه فرمان د شرایطو سره سم منګه تشخیص کو د دولتي ځمکو بانک د پروګرام لاري او هغه د توزیع لړۍ منګه شروع کړه.
خاغلی ناصری ویل چې سباندې 55 جریبه ځمکه د هرات په سعادت خارګوټي کې ځانګړې شوې چې لسرو 1025 نمرې پکې ډیزاین شوې دي. همدارنګ د ننګرهار په قاسم آباد او کابل په شګردره کې په ترتیب 3000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. دغه وزارت وایي چې په پام کې د دولتي ځمکو پروګرام لاري په 25 ولایتونو کې 15000 جریبه نور دولتي ځمکه هم ځانګړې شي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي چې په 2019 کال کې په دې کار پیل کړی چې بې ځایه شو او بیرته راستنیدونکو مستحق کورنیو ته ځمکې وویشي. د دغه وزارت د ویان مرستیال رضا باهر په دې اړه وویل
IOM اداره او یو ان هابیتات لمک سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او وعده کړی چې تر یوې نیمه میاشتې پورې به د بیرته راستنیدونکو د ثبت او راجستر مرحله پیل او یو کمیټه به جوړ شي چې لمخې مستحق کورنۍ او پیژندل شي.
د IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغانستان په اوس وخت کې 2.5 میلیونه بې ځایه شوي لري. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې تیر کال د جمهور رئیس غني د 305 فرمان پر اساس په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریبه ځمکه سروې شوې ده او د استوګنیزو نمرو لپاره مناسب ځمکې تشخیص او ټاکل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
او د هم رپورت چې اکرام شینواری له کابل راستولی دی وایي چې د پوهنې وزارت سرپرست وایي په کلیوالو سیمو کې ښوونځیو ته د ماشومانو د جذبولو لپاره 1100 سیمه ییز او چټک ټولګي جوړوي. میرویس بلخی د پوهنې سکتور د ودې لپاره یو شمیر غیر حکومتي موسسو سره د 15.5 میلیونه ډالرو تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی د پنځشنبې په ورځ کابل کې د یو شمیر بهرنیو او افغان غیر حکومتي موسسو د چارواکو سره د پوهنې په ډګر کې د بیلابیلو پروګرامونو د پلي کېدو لپاره د شاوخوا 15.5 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د تفاهم لیکونو د لاسلیک کولو غونډې ته په وینا کې ویل چې له دغو پیسو به د نورو پروګرامونو سربیره په کلیوالو سیمو کې د سیمه ییزو او چټکو ټولګیو په جوړولو کې هم کار واخیستل شي.
دا ولست تفاهم لیکونه د و او 1600 د کوونکو د ظرفیت او کیفیت د لوړولو په برخه کې مستقیم اغیز لري چې په دې ډول په واقعیت کې یو د هغو اهداف څخه چې د پوهنې د کیفیت او د زده کوونکو د ظرفیت لوړول دي چې ان شاء الله موږ په عملي ډول نتیجه اخلو.
د پوهنې وزارت د افغان او نړیوالو غیر حکومتي موسسو په مرسته په کلیوالو سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د جذبولو لپاره د پوهنې وزارت تر څارنې لاندې د سیمه ییزو چټکو ټولګیو پروګرام پر مخ وړي. د دغه پروګرام له مخې هغه ماشومان چې له خپل کلو لرو پرتو ښوونځیو ته تللی نه شي په کلیوالو ټولګیو کې زده کړې کوي چې له دغو ټولګیو څخه د پیراغت وروسته دا ماشومان په رسمي ښوونځیو کې شاملېږي. په افغانستان کې د نامنیو او د جګړو د پراخېدو له امله شاوخوا 3.1 میلیونه شمه چې عمر دې خوندیو ته تک لو مسره برابر دي او ډیر انجونی دي لو خوندو بهر دي. په افغانستان کې د ماشومان ساتنې د اداري رئیس انون مینن ته تفاهم لیکونه د لاسلیک غونډې ته په وینا کې د دغه شمیر ماشومان د یادونې پر مهال ویل چې کسان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د پوهنې په ډګر کې ډیر پرمختګ شوی خو لا هم ډیر ماشومان لو خوندو بهر دي. خاغلی مینن ویل چې یو زیات شمیر غیر حکومتي موسسې په کلو کې د سیمه ییزو چټکو ټولګیو له لارې ماشومان ته د زده کړو د برابرولو په برخه کې کار کوي. هغه هیله خو ده چې دغه ټولګو څخه ملاتړ د برابرولو ترڅنګ د افغانستان خوندو ته هم ملاتړ برابر شي ترڅو په کلو کې د سیمه ییزو چټکو ټولګیو څخه فارغ شوي ماشومان په رسمي خوندو کې د زده کړو امکانات ترلاسه کړي.
A lot of us are working in community based education.
زموږ زیات شمیر مؤسسې په کلیوالو سیمو کې د پوهنې په بهیر کې فعال دي. د تارتیا د چې له رسمي خوندو څخه هم ملاتړ وشي د دې لپاره چې دا یقیني شي چې هغه ماشومان چې اوس مهال په سیمه ایزو او چټکو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي بل اخر هغه ته په رسمي خوندو کې د شاملېدو لپاره یو صافه لار پرانستل شي.
The formal education system
د پهنی وزارت د معلوماتو لمخي دا وزارت په پام کې لري چې د روان دی لسوه اتنیوم لمریس کال په وګدو کې یو سل سلوي خونځو ته ارتقا ورکي او په لور پرتو سیمو کې ذکر ته د زکونکو د آسان لاسرسي په مخه یو لسوه اوی سیمایز او چټک ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه ماشومان په خونځو کې په ذکر بوخت. د افغانستان په ډیرو سیمو کې د پهنی په ډګر کې د نورو ستونزو سربیره د مسلکي ښوونکو نشتون هم د یوې لویې ستونزې په توګه شته دی. افغانستان د پهنی وزارت هم دا سون زمانی او وی چی پر روان لمریز کال کی با سلویغ زر خون کی دی لیسانس او سوالسم پاس پسوی زکرت تا لسرسی پیدا کی. دی پوهنی وزارت سرپرست میرویز بلخی تیر روز کابل کی خبر اعلان تی ویل چی پر روان کال کی با 40 دولسم تولگی پارغان خون کی دی داخل خدمت پروگرام لاری دی خون کو دی روزنی پی مرکزون کی دی سوالسم پاس پا کچا زکر تا لسا کی او 40 سوالسم پاس خون کی با دی لیسانس دی درجی تا لسا کول پا مخا پا انتنون تا ورو پی جندل شی. هاگی ویل تر اتون کو 15 کلونو پوری با دی پوهنی وزارت معیارونو سره سم د ټولو غیر مسلکي ښوونکو وړتیا لوړ شي او د ښوونکو د کمښت ستونزې د هوارولو دپاره به په هغو څانګو کې چې اړتیا ورته شته دي 1000 ریزرو ښوونکو د ګمارنې بهیر ته دوام ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د شذو په مینس کې د سینې سرطان ډیر وژونکی دی. شمیرې ښیي چې هر کال په دغه سرطان څه باندې 3000 ښځې اخته کیږي او تر 2000 مېرمنې ژوند له لاسه ورکوي. افغان سندرغاړی سیتا قاسمي چې د سرطان د ناروغۍ د شنیت یوه سفیره ده، هڅه کوي د سرطان په اړه د ښځو د پوهاوي کچه لوړه او په دې برخه کې همکاري وکړي. نور حال زموږ د خبریالي لیمې نیازی په دې رپورټ کې واوري.
افغان سندرغاړی سیتا قاسمي د سرطان پر وړاندې د مبارزې د خنیت سفیره ده. د تیو په سرطان اخته ناروغانو سره د زړه خواله کوي، د درملنې لپاره یې پراخې لارې چارې لټوي او نورو روغو ښځو ته د تیو سرطان په اړه پیغامونه او پوهاوی ورکوي.
ما خو یک اعلانم جوړ کرده بودم چند ماه پیش به می خاطر و انشالله از طریق شبکه های اجتماعی از طریق فیسبوک، اینستاگرام اینا که ما دسترسی دارم انشالله پیام های خود برای هموطنان نازنین میرسانم.
سرطانی ناروغی در قام را طولول دیر و مشکل کردی. خو سازمان سی جهان یو تخمین کوي مختلف هیوادونو ته چې افغانستان ته چکم تخمین شوی په هر کال کې تقریبا 40000 افغانان په مختلفو سرطانی ناروغي اخته کیږي او هر کال 15000 خپل ژوند لاسه ورکوي. د سینې سرطان یا د تی سرطان چې د هغه په لمړۍ درجه کې دین ټول زیات مړینه او اخته کېدل په سرطان باندې د تی سرطان دی.
ډاکټران وایي خزه باید لمیاشتنی عادت روسته خپل تلمس او ګوري چې کلکواله یا غوده موجوده نه وي. د شتوالي په صورت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټران باور لري چې ښځې د دې له امله چې د شرم احساس کوي او د خپلو تیو د درد یا نورو ستونزو په اړه چا سره خبرې نه کوي د دې لامل کیږي چې د سرطان لومړني مراحل پرمخ تللي او په یو ناعلاجه سرطان بدل شي.
او دا هم څو لنډ خبرونه. قطر ته د افغان دولتي پلاوی سفر ځنډېدلې دی. د ملي یووالي حکومت نږدې یوې سرچینې د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د 250 کسیز افغان دولتي پلاوی سفر یوې نامعلومه مودې ته ځنډېدلې دی. افغانستان د 2019 میلادي کال د بی پولي رپورټ ورکوونکو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیواله درجه بندي کې د تیر کال په پرتله 3 درجه شاته تللی. افغان حکومت د وژل سوو امنیتي ځواکونو کورنیو بې ځای سوو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کسانو ته د استوګنې 16000 نمرې ویشي. یوه امریکایي تبا چې له طالبانو سره د همکارۍ په تور په 40 کاله باندې محکوم سوی و له 10 کاله زندان وروسته ازادیږي. قدر منوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.